له غرمې نه مخکې 10 بجې دی. زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي راډیو یو بل یو ساده خبرونه. شمشاد زدران د دې خبرونې تخنیکی چارې پر مخ وړي. په دې خبرونه کې اوري چې د پولیو پر ضد د مبارزې نړیوال پروګرام پر افغانستان او پاکستان خپل تمرکز زیات کړی. وایي چې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن شپږ پیښې ثبت کړي دي. د افغانستان او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو او پیښو په اړه درته په همدې خبرونه کې رپورټونه او مطالب لرو. خو په سر کې صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغان حکومت یو پلاوی سبا د خبرو لپاره پاکستان ته ځي. د روغتیا نړیوال سازمان ویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د فلج یا پولیو د پیښو څیړنه وشي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن دمشق ته ځي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د حل لپاره د تهران د پلان جزئیات نهایي کړي. پوره خبرونه. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنجشنبه پر ورځ د خبرو لپاره پاکستان ته ولاړ شي. د ارګ خبر پاڼه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله وایي چې پاکستان باید د تروریستي ډلو په اړه خپل تعریف افغانستان ته وړاندې کړي. ولسمشر غنی پرون د یو شمیر امریکایي او اروپایي هیوادونو له استازو سره په کتنه کې ویلي چې راتلونکو اونیو کې به د پاکستان د حکومت پریکړې او اقدامات د دواړو هیوادونو د اړیکو څرنګوالی وټاکي. په خبر پاڼه کې پاکستان ته د تلونکو پلاوی د ترکیب په اړه څه نه دی ویل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون سشنبه ویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د فلج یا پولیو د پیښو څیړنه وشي. د نړیوال ادارې ویلي چې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګوزن لا هم یو ګواښ پکې ګڼل کیږي. د سازمان هیله څرګنده کړې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو په لمنځه تللو به له نړۍ له دې خطرناکې ناروغۍ پاک شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت شوې دي. په بغلان ولایت کې تیر ورځ د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې 15 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د بغلان د امنیت قومندان عبدالجبار پردلی ازادي راډیو ته وویل په بخښنې سره د بغلان امنیت قومندان عبدالجبار پردلی په دې اړه ازادي راډیو ته دا شی وویل.
جمن تامین لازم بر ما اطلاعی که رسیده 5 کشته دارن 14 زخمی دارن. در جمله
دایوی تروسه پوری 15 کسان وژل شوی او 14 نور هم ټپیان دي. د تور پونوم د دوی یو مهم قماندان هم په وژل شوی کې شامل دی او د اخون زاده مجید پونوم یو بل ولسوال دلتا په کومه حالت کې ده. د نوموړي په خبره دا نښته د بغلان په ډنډیغوري ولسوالۍ کې شوې ده. د ډنډیغوري ولسوالۍ ځینې برخې له یوې مدیره په دې خوا د طالبانو په لاس کې دي او وخت نا وخت پکې ځینې نورې امنیتي پیښې هم رامنځته کیږي چې له هغې ډلې د جماعتونو د سوځولو پیښې په دې وروستیو کې پکې زیاتې شوې دي. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیر بیه یو امریکایي ډالر 2 شپېته افغانۍ 15 پوله، یو یورو 8 شپېته افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ، د سعودي یو ریال 14 افغانۍ 50 پوله، د امارات یو درهم 14 افغانۍ 90 پوله، او زر ایرانی تومانه 13 افغانۍ 6 پوله. بیا هم خرغلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن دمشق ته ځي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د حل لپاره د تهران د پلان جزئیات نهایي کړي. ایران چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد اصلي متحد دی، وروسته تر هغې چې له نړیوالې ټولنې سره یې اټومي موافقه وکړه، د سوریې د شخړې د هواري په هڅو کې د خپل نفوذ ښودنه کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د تهران په پلان کې د اصلاحاتو لپاره د سوریې د خلکو قانوني حقوقو ته پر درناوي ټینګار شوی او دا هم پکې راغلي چې د سوریې خلک حق لري د خپل هیواد راتلونکی وټاکي. یو شمیر عرب او لویدیز هیوادونه وایي د سوریې ولسمشر بشار اسد باید د دې هیواد له راتلونکي سیاسي بهیر ګوښوي، خو اسد او متحدان یې روسیا او ایران له سیاسي ډګر څخه د نوموړي د لرې کېدو مخالفت کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون سه شنبه یو وار بیا له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. کری وویل تهران به د موافقې په نشتوالي کې د اټومي بم جوړولو ښه دلیل ولري. جان کری پرون د ټومسن رویټرز ادارې په بلنه په یو بحث کې څرګنده کړ چې د ایران پر اټومي پروګرام له دې هیواد سره موافقه غوره ګڼي. د وی ک ایران د یورانیم غنی کول پیل کړی څه به وشي. ایران هغه وخت چې پخوانی ولسمشر بوش د یورانیم غنی کېدو مخالف وو او زموږ یو نیم لک عسکري پر پوله پراته وو، دا پروګرام درلود. دا پروګرام که فعال وساتي څه به وشي. همدا دلیل دی چې ولسمشر اوباما د ممکن بحران یادونه کوي. د امریکا د کانګرس باید په سپتمبر کې د دې موافقې په اړه رای واچوي. به هماره چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روسیا او چین تورن کړل چې د خبر امکان لري د ایمیلونه بول ولی جان کری تیر ورځ له ان بی سی سره په خبرو کې ویل دا ممکنه ده چې روسیا او چین د لخوا لیکل شوي ایمیلونه وګوري. د نوموړي په وینا د دې موضوع په پام کې نیول سره لیکنې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل روسیا او چین به په دې وروستیو کې د سایبر حملو له لارې د امریکا حکومت او د متحده ایالاتو ګټې په نښه کړي دي. امریکایي چارواکي پر روسیې تور لګوي چې په دې وروستیو کې د سپینې ماڼۍ د چارو د مشر ایمیلونو سیستم هک کړی و. واشنگتن دغه راز چین تورنوي چې د سایبر حملو لاری د ګڼ شمیر فدرالي کارکونکو معلومات ترلاسه کړي. د ترکیه ولسمشر وایي د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی پر ضد عملیات به تر هغو جاري وي چې یو تروریست هم ژوندی پاتې نه شي. رجب طیب اردوغان پرون سه شنبه په ټلویزیوني وینا کې ویل ترکیه باید تر هغو چې دا تروریستي ډله د یو ګواښ په توګه له منځه ولاړه شي خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. اردوغان څرګنده کړه چې په تیرو دوو ورځو کې د پی کی کی وسلوالو ته زیات تلفات اوښتي او له دې ډلې سره د سولې پروسه په ټپه درول شوې ده. د ترکیه ولسمشر په دې هیواد کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یادایش پر ضد هم د اغیزمنو پوځي عملیاتو د دوام خبر ورکړ. د روسیې حکومت وایي یو شمېر اروپایي هیوادونه به د خوراکي موادو پر وارداتو د بندیز په تورلیست کې شامل کړي. د روسیې د صدر اعظم مرستیال ارکادی دورکوویچ پرون سه شنبه وویل ډېر ژر به په دې اړه پریکړه وشي. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس وایي چې اوه هیوادونه ښایي د خوراکي موادو تورلیست ته ور اضافه شي. د روسیې حکومت د غربي حکومتونو د بندیزونو په ځواب کې له امریکا او زیاتو اروپایي هیوادو د خوراکي موادو پر وارداتو بندیز لګولی دی. او د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش پرون لږ تر لږه 22 اشوري مسیحیان چې په سوریه کې نیولي خوشې کړل. دا په هغو 200 اشوریانو کې دي چې و میاشتې مخکې د سوریې په هسکا ښار کې نیول شوي وو. په سوریه کې د بشري حقوقو د سارنې ډلې چې مرکزي په لندن کې دی وایي چې دا اشوریان د قبایلي مشرانو په منځګړیتوب خوشې شوي دي. دا اداره وایي چې وسلوالو د دې کسانو د خوشې کولو لپاره پیسې هم اخیستي، خو په سویډن کې د اشوریانو د ټولنې مشر دا خبر رد کړی دی. ویل کېږي چې لږ تر لږه 150 تنه اشوریان چې په سوریه کې نیول شوي لا هم د داعش په لاس کې دي. دا د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه کوم.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دا پولیو پر ضد د مبارزې نړیوال پروګرام پر افغانستان او پاکستان تمرکز زیاتوي. څو نړۍ له دې ویروس څخه پاک کړي په دې اړه مفصل رپورټ اوریدل شي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کو او دا هم اوري چې یو پاکستانی لوړپوړی چارواکی ویلي د افغانستان د نوي حکومت له راتلو سره د پاکستان اړیکې له افغانستان سره ښې شوې دي، خو وروستۍ تحولاتو په څه ډول اغیز کړی په دې اړه په همدې خبرونه کې اوري. دا نشي موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو څلور میاشتو کې د نشي موادو د کاروبار او قاچاق په جرم 328 کسان محاکمه کړي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو نړیواله ورځ اول منزله د هلمند کرهنې ریاست د کرنې درې سترې پروژې پلي کوي.
بازار تقریبا په شل جری بزمکه کې جوړیږي. دغه رقم د محصولاتو د ساتنې لپاره یو یاخه خونه جوړو.
په ترکیه کې د روان وضعیت په اړه رپورټ اوري او د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوډي اچار
په دې اکله یو روح چارواکي چې لیونی شوی دی داسې وویل
د موږ په ناروغانو څه احتیاط کوي چې ناروغ نشي.
دا ساتي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سحر لونه د مخام ترو بچو پوري د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د پولیو یا ګوزن پر ضد د مبارزې نړیوال پروګرام پر افغانستان او پاکستان خپل تمرکز زیات کړی چې نړی له دې ویروس څخه اعلان شي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه وروستي هیوادونه دي چیرته چې لا هم د پولیو پیښې لیدل کیږي. د دې سازمان د رپورټ نور جزئیات د فرشته جلالزی پر رپورټ کې اورو.
د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو د ویروس له امله په کوچنیانو کې د ګوزن لښته لږه شپږ نوي پیښې ثبت شوې دي. د سازمان پر نوویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د ګوزن د پیښو څارنه زیاته سي څو دا هیواد د پولیو له ویروس پاک اعلان سي. د نړیوال ادارې ویلي یوازې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه وروستي هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګوزن لا هم ګواش کړل کیږي. د سازمان هیله څرګنده کړه چې په افغانستان او پاکستان کې به د پولیو د ویروس په لمنځتلو نړۍ له وی خطرناکې ناروغي پاک سي. د دې سازمان په وینا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د کوچنیانو د ګزړن څلور ډېر تازه پېښې ثبت شوې دي چې اتوشت په پاکستان او شپږ په افغانستان کې وي. د پولیو پر ضد د روغتیا د نړیوال سازمان د مبارزې د پروګرام مسؤل اولیور روزنباور پرون وویل پاکستان او افغانستان باید دا کار د امکان تر حده ژر ترسره کړي. په دې هیوادونو کې باید د پولیو ویروس صفر شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د چارواکي ویلي چې افغانستان او پاکستان لا هم د پولیو د ویروس له امله د ګزړن مثبتې پیښې لري او دا هیوادونه یې د اور منبع بللي دي. اولیور روزنباور ویلي موږ نه غواړو چې د پخوا په څیر په دې هیوادونو کې د بل اور لمن د نړۍ نورو برخو ته خوره شي. د پولیو د ویروس په ضد واکسین په 1950 میلادي کال کې وموندل شو. د واکسین تر کشف مخکې به د ویروس چې د کوچنیانو پر عصبي سیستم حمله کوي هر کال د نړۍ ګڼ شمېر انسانان په ګزړن یا فلج اخته کول. د پولیو ویروس په چټکۍ خپرېدلی سي او په داسې جګړه ځپلو سیمو کې چې روغتیایي امکانات کم وي او خلک له یو ځایه بل ځای ته کډه کیږي د دې ویروس د خپرېدو امکانات ډېر زیات دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د افریقا لویه وچه له دې ویروسه پاک اعلان کړه. د دې سازمان په وینا نایجیریا او سومالیا هغه دوه افریقایي هیوادونه وو چې د پولیو ویروس زیات وو، خو تیر کال په دې دواړو هیوادونو کې هم د دغه ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. اولیور روزنباور ویلي په افغانستان او پاکستان کې چې د امنیت د خرابوالي له امله د پولیو پر ضد د واکسین کمپاینونه ښه نسي چلېدلی او پر کارکوونکو یې حملې کیږي، د نړیوالو مبارزه لا هم له بریالیتوبه لرې ده. د پولیو د له منځه وړلو لپاره د نړیوال کمپاین مشر ویلي په دې هیوادونو کې د جګړو له امله د خلکو سترې ډلې له یوې سیمې بلې ته کډه کیږي او له دې امله د پولیو د خپرېدو مخنیوی ګران دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي پاکستان تیر کال د پولیو پر ضد په مبارزه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. تیر کال په ټول پاکستان کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین وچلید او حتی په قبایلي سیمو کې زیاتو کوچنیانو ته واکسین ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې په نړۍ کې د پولیو ویروس لمنځه ولاړ شي نو په راتلونکو شلو کلونو کې به لږ تر لږه 50 میلیارد ډالر وسپموي، خو کچېرې دا مبارزه ناکامه سي په راتلونکو یو لسیزه کې به د مثبتو پیښو شمیر 200 ته لوړ شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې یوازې په فرا کې د پولیو څلور تازه پیښې لیدل شوې دي. د فرا د عامې روغتیا مشر ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې په هغو سیمو کې سبب شوي چې امنیت خراب دی او روغتیايي ډلې نشي ورتلای. رپورټونه وایي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې چې پاکستان ته دا کډوالو تګ راتګ زیات دی د پولیو یو شمېر پیښې لیدل شوې دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. یو پاکستانی لوړپوړي چارواکي ویلي د افغانستان د نوي حکومت له راتلو سره د پاکستان اړیکې ډېر ښې شوي او دواړه هیوادونه غواړي چې خپل منځي سوداګري ته لا پراختیا ورکړي. دغه پاکستانی چارواکي دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې افغان ولسمشر د پاکستان په اړه توند خبرې وکړي او دا هیواد یو ځل بیا د تروریزم په ملاتړ تورن کړ. له بلې خوا د کابل د روسیو خونړیو حملو پر وړاندې د اعتراضونو په ترڅ کې ځینو افغانانو د پاکستان د صادراتو د تحریم مولو مسئله هم پورته کړې ده. نوریاس نوری په یو ریپورت کې روسیو پیښو ته په پام سره د افغانستان او پاکستان اړیکې په تیره د سوداګرۍ اړیکو ته کتنه کړې ده.
د پاکستان یو لړ رتبه چارواکی وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان د خپل بهرنۍ پالیسۍ تر ټولو مهم عنصر بللی دی. د راپورونو له مخې دا خبره په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پولي سلاکار سرتاج عزیز د پاکستان ملي اسمبلی ته کړې ده. هغه ویلي چې د پاکستان او افغانستان اړیکې په افغانستان کې وخت د نوي مشرتابه له رسېدو سره ډېر ښه شوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې خپل منځي د سوداګرۍ راکړه ورکړه به تر 2015 میلادي کال پورې تر 50 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي. سرتاج عزیز ویلي چې اشرف غنی د بهرنۍ پالیسۍ د 50 کړیو تر ټولو مهمه کړۍ پاکستان بللی دی. د پاکستان دغه لوړ رتبه چارواکی د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره د اړیکو د ښه کېدو او د سوداګرۍ د کچې د زیاتوالي خبره په داسې حال کې کوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبې په ورځ پاکستان هغه هیواد یاد کړ چې د ده په وینا د افغانستان په وړاندې نااعلان شوې جګړه مخته وړي.
وخت دی چې دوه مملکته چې رسمي روابط لري اما یو نااعلان شوي جنګ کې د بل په مقابل کې ده، نو دلته درې مرحلې پکار دي. اول څنګه سولې ته رسیږو د دوه دولتو په حیث، دوم څنګه عادي مناسبات ته رسیږو او څنګه همکارۍ ته رسیږو.
اشرف غنی یو ځل بیا له پاکستان نه وغوښتل چې تر اوسه هم د اړیکو د ښه کېدو فرصت لري او باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې هغه ډول دریځ ونیسي چې په پېښور کې پر یوه ښوونځي تر حملې وروسته یې په هېواد کې دننه د سخت دریځو ډلو په وړاندې غوره کړی دی. اشرف غنی وویل پاکستان هغو عناصرو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی چې د کابل د شاه شهید په څیر خونړۍ حملې ترسره کوي. د شاه شهید پیښه په کابل کې د تېرې جمعې د ورځې د دریو حملو تر ټولو خونړۍ وه چې شاوخوا 15 تنه پکې ووژل شول او له 400 زیات ټپیان شول. دغو حملو د خلکو غوسه راپارولې او د اعتراضونو په ترڅ کې دا غوښتنه هم راپورته شوې چې افغانستان د پاکستان صادرات تحریم کړي. د مدني ټولنو غړو په یوه سمبولیک حرکت کې پاکستانی کلدارې ته چې د افغانستان په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې تر اوسه د چلند وړ ده اور ورته کړ.
ل خپلو خلکو غواړو چې د پاکستان کرنسی ونه کاروي او تولیدات یې تحریم کړي او له حکومت غواړو چې په دې برخه کې بدیل لارې ولټوي.
په افغانستان کې د شخړو له دوام سره چې پړې تر ډیره حد پر پاکستان اچول کیږي که د سوداګرۍ په برخه کې د پاکستان په وړاندې د تحریمونو مسأله جدي شي، آیا افغانستان کولی شي د پاکستان پر صادراتو چې د افغانستان بازارونه پرې ډک دي بندیز ولګوي؟ په دې اړه د اقتصادي چارو کارپوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو مشر آزرخش حافظي وایي
افغانستان دا حق لري او دا امکان باید ولري چې هر وخت د هغه هیواد په مقابل چې افغانستان سره بد چلند کوي او د اقتصادي مسایلو څخه سیاسي ګټه پورته کوي بندیزونه ولګوي، ولې په دغه شرط چې تدابیر ورته ونیول شي. د مثال په توګه که چیرې تاسو پاکستاني مال په افغانستان کې تحریم کوي، بدیل چې شي دي د هغه پر ځای چې رانیسي ملي تولید خو هغه کشته نه دي رسېدل چې ټول ضرورتونه بشپړ کړي، او کچیرې د نور هیوادونو جنس راواخلو اول خو شتون نه لري په مارکیټ کې اوس مهال. کولري هم د فاصلې د اوږدوالي له مخې مثلا د قزاقستان جنس دلته د خواړه مواد پاکستانی جنس په مقابل راواخلو، کرایي زیاتیږي، ضایعات زیاتیږي، دا وخت چې هغه مال افغانستان ته راداخلیږي زیاتیږي. یوازنۍ بدیل دغه دی چې موږ د خپل تولیداتو باندې تمرکز وکړو او دولت ځان ته تکان ورکړي. یعنی دلته یو مشخص ملي پالیسي موجود نه دی او شتون نه لري چې افغانستان لپاره بدیل واردات تامین کړي. بهترین خبر هم دغه دی چې په افغانستان کې موږ ځینې شیان تولید کړو چې هغه ستراتیژیک بڼه لري، یو خواړه، پوشاک، ساختمانی مواد او پنځمه کې انرژي، تیل او ګاز.
ښاغلی حافظي وایي تر هغه پورې چې افغانستان په هیواد کې دننه لومړني مواد چې ستراتیژیک اهمیت لري تولید نکړي، نو تل به د پاکستان په ګډون د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو پر صادراتو متکی وي.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو اوري. اسد الله لودین د کابل د نن چاپ مطبوعات لوستي او د افغانستان د ورسې تحولاتو او مهمو پیښو پړای د مقالو ځینی برخه دروروي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانه خپل مطالب او تبصره تر ډیره د پاکستان په وړاندې راولاړه شو خبرګونونو او د افغانستان په مسایلو کې د پاکستان رول ته ځانګړي کړی دی. سرخط رسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان منځګړی نه بلکې دښمن دی. ولسمشر هم له طالبانو سره په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب ته د پای ټکی کې خود. په سرمقاله کې راغلی د نواز شریف هغه خبره هم دروغ وخته چې ویلی وو د افغانستان دښمن ده، پاکستان دښمن دی. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکلي پاکستان په خپل خاوره کې د مخالفینو د فعالیت مخه نشي نیولی، نو څنګه به د افغانستان د سولې په برخه کې منځګړیتوب وکړي؟ د ورسپانې په باور د اشرف غنی ته خبرو په وړاندې د پاکستان خبرګون هم داسې و چې د هغې هیواد ملامتیا څرګندوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې دلته دم او قدم دواړه په حساب دي. په سرمقاله کې راغلی چې پاکستاني رسنیو د اشرف غنی څرګندونې ښې نه دي بللي او د ده دریځ د پخواني ولسمشر حامد کرزي دریځ ته ورته بللی، خو افغاني رسنیو د اشرف غنی دریځ ستایلی دی. ویسا په دې سرمقاله کې لیکلي چې که افغان حکومت نور د پردیو د اجنډا او سرسام مخ ته ولاړ شي ولس به ورسره لاس او ګریوان شي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې خلک د پاکستان پر وړاندې د حکومت عملی ګامونو ته پتامه دي. په مطلب کې د یو شمیر کارپوهانو په حواله ویل شوی که حکومت د پاکستان د لاسوهنو په اړه عملی ګامونه وانخلي، نو روسي څرګندونې به د احساساتو د کمولو هڅې وګڼل شي. په مطلب کې د ولسمشر دې خبرې ته اشاره شوې چې که پاکستان طالبان سولې ته نشي چمتو کولای، دومره خو کولای شي چې په هغې هیواد کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې پاکستان باید د ترهګرۍ د ملاتړې په توګه نړۍ ته معرفي شي. په مطلب کې راغلی چې د افغانستان د ټولو نه امنیو ریښه په پاکستان کې ده او زیاته کړې ده چې په ابتاباد کې د اسامه بن لادن او په کراچۍ کې د ملا عمر مړینه یې ښه ثبوت دی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورید خبرونه په دوهمه برخه کې کور کړي او د ګوډې اچار 19 پروګرامونه هم اوریدلای شئ. د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د نشي موادو د کاروبار او قاچاق په جرم 328 کسان محاکمه کړي دي. د مخدره موادو پر وړاندې د ځانګړې څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل د سه شنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې دوی په تیرو څلورو میاشتو کې د نشي موادو د قاچاق 310 قضیې ثبت کړي دي. یو شمیر څېړونکي بیا په دې باور دي چې دا پروسه نمایشي ده او تر هغې چې غټ قاچاقونکي ونیول شي د نشه یي موادو په کاروبار به دا هیڅ اغیز ونه لري. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
د نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په نیول شوو کسانو کې 23 تنه امنیتي منصوبین، 8 تنه ښځې او 2 ایراني وګړي هم شامل دي. د مخدره موادو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل وایي د روان کال په څلورو لومړیو میاشتو کې د نشه یي توکو د خرڅلاو او قاچاق په جرم 328 تنه د عدلي او قضایي څار لاندې نیولې دي. ښاغلی حسین خیل د سه شنبه په ورځ په خبري غونډه کې وویل دا نیول شوي کسان د بیلابیلو ولایتونو څخه دي او پکې نوم لرونکي غټ قاچاق چاکوډونکو هم دي، خو هغه په دې اړه د هیڅ چانوم ونه خست.
302 قضیه کې توسطي
دا وایي 310 قضیه چې زمونږ د کشفي اورګانونو په خاصه توګه بیا د نشي مواد سره د مبارزې پولیسو لخوا په مرکز ولایتونو کې نیول شوی، له فاصله پرته عدلي او قضایي اورګانونو ته رسیدلې دي. په کټګوریو کې د 12 کلونو څخه نیولې بیا تر 60 کلونو پورې دوی ته جزاګانې وړاندې شوی او د صلاحیت لرونکو محکمو لوري باور باندې حکم صادر شي.
عدلي او قضایي بالای اینا حکم صورت میگیره.
ښاغلی حسین خیل وایي کندهار د شپږ دیرش، هلمند د درویش او ننګرهار د شلو قضیو سره د هغو ولایتونو په سر کې دي چې د نشه یي توکو د قاچاق ډېری قضیې لري. له دې سره د دې مرکز چارواکي وایي چې قاچاق کوونکي د نشه یي توکو قاچاق په لویو امکاناتو کوي او له دوی سره د لسګونو ټنو مخدره موادو تر څنګ یو اندازه وسلې، نغدې پیسې او لسګونه د لیکد وسایل هم نیول شوي دي. د نشه یي توکو په وړاندې عدلي او قضایي مرکز داسې مهال د خپلو پرمختګونو خبر خپروي چې یو شمېر خلک وایي تر هغه چې اصلي او غټ قاچاق کوونکي ونه نیول شي دا پروسه ژورې اغیزې نشي درلودی. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پوخانی وزیر جنرال خدایداد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په هر ولایت کې چې مخدره مواد کرل کیږي په هغو ځایونو کې قاچاق کوونکي هم فعال دي، خو بدبختانه تر اوسه په افغانستان کې هغه کسان چې د دغو موادو رښتینی او غټ قاچاق کوونکي دي نیول شوي نه دي. که دا کار شوی هم دی ډېر وړ کسان نیول شوي. د دې پر ځای که غټ قاچاق کوونکي ونیول شي د افغانستان په ګټه ده. کارپوهان په ادارو کې فساد، د اصلي قاچاقونکو نه مجازات او په ځینو برخو کې د نشه یي توکو کاروباریانو آزاد ګرځېدل هغه موارد یادوي چې وایي په افغانستان کې دغه کار ته ډیرښت ورکړی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د نشه یي توکو کار او قاچاق د کال شاوخوا 70 میلیارد ډالر عاید لري چې ډیره برخه د قاچاقونکو جیبونو ته ځي. له دې سره ویل کېږي چې له دې اندازې پیسې څخه ډیری وسلوالو مخالفینو ته رسیږي چې د سایکل په شکل بیا دغه کاروبار او نامنۍ ته زمینه برابروي.
دا یوسف خان زدران په ریپورت کې مو اوریدل چې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د نشه یي موادو د کاروبار او قاچاق په اړه 328 کسان محاکمه کړي دي.
آزادی رادیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو خپرېږي.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو نړیواله ورځ ولمانځله. په دې مناسبت په یو ناسته کې چارواکو ومنله چې د افغانستان روانو حالاتو د ځوانانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی، خو یو لړ لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه یې ورته ترتیب کړي چې له پلي کېدو سره به د ځوانانو ستونزې کمې شي. تفصیل د خان محمد سیند په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د ځوانانو د ورځې د نمانځلو په ناسته کې تر ډېره ځایه د ځوانانو په زده کړو او کارموندنې خبرې وشوې. په جوړې ناسته کې چارواکو ومنله چې د هیواد روان سیاسي، اقتصادي او امنیتي ناوړه وضعیت د هیواد ځوانان زیانمن کړي، خو حکومت ورته پلانونه ترتیب کړي چې له پلي کېدو سره به د ځوانانو د تعلیم او کارموندنې ستونزې کمې شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مرستيال کمال سادات وویل
موږ له وزارتونو سره ستراتیژي هم جوړو په دې کې کار مو ریښتینې وزارت ده انوادي مخادر وزارت ده کله چې وایي د راپالیسی او ستراتیژي ولري هغه کمپلیټ نو موږ به د خپلې ستراتیژۍ په بشپړ کولو سره خپل کارونه ته ادامه ورکړو د دې ترڅنګ نور ډېر کارونه دي چې موږ پیل کړي
خاغلی سادات وبیل د هوا د ځوانانو د ستونزو اواری ته په ټول ولایتونو کې ځانګړي دفترونه پرانستي سول ځوانانو سره د تعلیم د حرفو د زده کړو او کارمندنې په برخو کې مرستي وکړي سادات دا هم وبیل هغه ځوانان چې په انتونونو ته لار نه د مندلې او لړوړو زده کړو سره مینه لري په دې ورشتو کې سباند لز ضرورت دا زمينه برابر کړ چې د لړوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې زین په لګ فیس او زین په وړیا توګه زده کړې وکړي پناسته کې وویل شول چې د هواد د نفوسو سباند شپېته فیصد لزوانانو جوړه ده او د وزګارو اکثریت هم همدغه ځوانان جوړوي د غونډې ګډونوالو دا هم وویل چې د هواد ځوانان د کار د نشټوالي له امله یا د هواد د پریښودلو هڅې کوي یا په مخدرو موادو روږد کیږي او یا له مخالفینو سره یو ځای کیږي په دې حقله د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویان علي افتخاري وویل چې د کارمندنې لپاره یو لړ پروګرامونه د حکومت د نورو ارګانونو په مرسته ترتیب کړي او حکومت هم ورسره موافقه کړې ده خاغلی افتخاري وویل د دې پروګرامونو له پلي کېدو سره به یو شمېر ځوانانو ته په هیواد کې دننه او بهر د کار زمینې برابرې شي
کوتاه مدت تلاش مایی که از طریق کشورهای نیازمند نیروی کار
دو ویل په لنډ مهال کې زموږ هڅه دا ده چې هغه هیوادونه چې د کار ځواک ته ضرورت لري کارګر ورته ولیږو او په اوږد مهاله کې هڅې کوي چې د خپلو زیربناو په جوړولو کار وکړو او ځوانانو ته په هیواد کې دننه د کار زمینې برابرې کړو
زیربناوهای اقتصادي را تقویه وکړو تا
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د هیواد سباندې 2 میلیونه ځوانان د کار په لټه کې دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي کارپوهان وای د ځوانانو لوړ زده کړې او کار تر ټولو مهم مسایل دي او له بده مرغه نن سبا په هیواد کې په یوې ستونزې اوښتې دي دوی پر حکومت تاکید کوي چې د دواړو ستونزو اوارې ته تدابیر ونیسي دوی وایي که حکومت په دې برخه کې هسې ګړندۍ نه کړي یا د ستونزې به د ټولنې په راتلونکي هم بد اغیز وکړي
و امرید چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو نړیواله ورځ ولمنځله او په دې لړ کې د ځوانانو لپاره د اوږدمهاله پروګرامونو پر جوړولو ټینګار وکړ د هلمند د کرنې ریاست د کرنې درې د کرنې درې سترې پروژې پلي کوي د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلانو په دې پروژو کې سړې خونې د انګورو باغونه شنې خونې او د کرنیزو محصولاتو لپاره مارکیټونه شامل دي د کرنې د ریاست سرپرست وایي دغه پروژې به د روان لمریز کال تر پایه بشپړ شي د دې سرپرست د څرګندونو جزئیات له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای په رپورټ کې اورو
طرف یو قلم وای د یو شر 15 میلیون امریکای ډالر پر ارزښت 14 پروژې پلي کوي چې د کروندګرو ډیر ستونزې به هواره کړي قلم وای د دې پروژو څخه یو د هلمند د کروندګرو د کرنیزو محصولاتو لپاره د مارکیټ جوړول یو ستره سړه خونه چې د 500 متریک ټن میوه د ساتنې ظرفیت لري او د لشکرګاه شهر اړوند د بولان په سیمه کې د غ فارم د بیا احیا او جوړونې کار روان دي چې د کورنیو جګړو پر مهال لګټې خستنې لودلې وو هغه وویل د هلمند د زراعتي محصولاتو لپاره د مارکیټ جوړېدل به هغه کروندګر د کوکنارو لکښ نه بل کښت ته متوجي کړی چې د میوه او نور محصولاتو د نه مارکیټ په بهانه کوکنار کړل
د کرنې او بولګولو عملداري ریاست په هلمند کې د ولایت مقام سره په تفاهم سو مهم پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې د دې جملې څخه یو د بزګرو د محصولاتو لپاره بازار دی بازار تقریبا په شل جری بزمکه کې جوړیږي دغه رقم د محصولاتو د ساتنې لپاره یو یاخه خونه جوړو چې تقریبا 1500 میټریک ټن ظرفیت به ولري او د دې ترڅنګ د بولان د مالداري فارم 300 ودی جری به شاوخوا ځمکه لري دا د پیلند لپاره غیر فعال دی د دې د مجدد احیا د لپاره پروګرام تر لاس لاندې لرو
کلمه زده رادیو ټول ډیر ژر به 250 د انګورو د باغونو او د سلو شنو خونو پروژه د هلمند په 15 سالي کې پیل کړي کلم وویل د باغونو او شنو خونو بدل شکرګا په شمول د نادالی ناوی ګرمسیر او مرجی ولسوالیو د بزګرانو سره د حقوق اقتصاد په غوړېدو کې مرسته وکړي په هلمند کې په دې ورستوي 2 کلونو کې زیات شمیر کروندګرو د ریحان او لمرګولي کښت مخه کړی دا چې ویل کیږي هم شنرخ او هم شو بازار لري د کرهنې د ریاست سرپرست طرف یو قلم وای د اړوند وزارت سره اړیکې پیل کړي دي چې د ریحان او لمرګولي محصولات نړیوال بازار پیدا کړي.
موږ درایحانو کنجتو افتافرسو هغه نوی نباتات چې پیلن صنعتي نباتات په هلمند کې مروج سوي دي، د دیو د پاره د بازار نړیوال بازار پیدا کولو په پروګرام بوخت یو. او دغه رقم موږ تقریبا په حدود د 2500 شاوخوا انګوري باغونه او سل شنی خونی د موسمی نباتاتو د کرنې د پاره د هغه پروګرامونه دي چې د هلمند ولایت په کرنیز اقتصاد پیاوړتیا کې به د سیو دمی تغییر را
ولکې د هلمند ریحان به سش کال د اټکل مخې 309 متریک ټن حاصلات ورکړي، او دا به د ریحانو د اوسنی شک کې په خاطر د کوکنار په وړاندې د شو بدیل ځای ونیسي. کلموي د دې ټولو پروژو لګښت د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د جی پی ای د پروګرام لاري ورکول کیږي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو او رای دوستانو لس نیمې بجې کېدونکي دي. له صفی الله ستانکزي څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
تمدا د افغان حکومت یو پلاوی د پنځمې پروز د خبرو لپاره پاکستان ته لاړ شي. دار خبره پاڼه وایي پاکستان باید د تروریستي ډلو په اړه خپل تعریف افغانستان ته وړاندې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان پر نوویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د فلج یا د پولیو د پیښو څیړنه وشي. دغه ادارې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه بللي چې د کوچنیانو فلج یا ګزڼ لا هم پکې ګواښ ګڼل کیږي. په بغلان ولایت کې تیر ورځ د افغان امنیتي ځواکونو او دولت وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې 15 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن دمشق ته ځي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د حل لپاره د تهران د پلاوی پلان جزئیات وړاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون یو وار بیا له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. وی ویل تهران به د موافقې په نشوالي کې د اټومي بم جوړولو ښه دلیل ولري. د ترکیه ولسمشر وایي د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی پر ضد عملیات به تر هغو جاري وساتي چې یو تروریست هم ژوندی نه وي پاتې. د روسیې حکومت وایي یو شمېر اروپایي هیوادونه به د خوراکي موادو پر وارداتو د بندیز په تور لیست کې شامل کړي. او د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش پرون سه شنبه لږ تر لږه 22 اشوري مسیحیان چې په سوریه کې نیولي وو خوشی کړل.
وړاندې په خبرونه کې کور کله او د ګوړې اچار ونیس پروګرامونه هم خبرېږي. د ترکیې په اوس پروستیو دوه ورځو کې د کوردانو د کارګرانو ګوند یا پی کی کی د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته شدت ورکړی دی. د ترکیې پوځ وایي د دې هیواد په جنوبي سیمو کې د پی کی کی د وسلوالو لږ تر لږه 12 مرکزونه له هوا څخه ویشتي دي. د حملې د ترکیې په جنوبي ولایت هکاری کې ترسره شوي. د ترکیې ولسمشر وایي چې د داعش پر ضد به هم پوځي عملیاتو ته زور ورکړي. فرشته جلال زی پر رپورټ لري.
د ترکیه پوځ د هیواد په جنوبي ولایت هکاری کې د کوردانو د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر وسلوالو حمله کړې دي. دا ګوند له تیرو دریو لسیزو راهیسې د کوردانو د خودمختاری لپاره مبارزه کوي او په ترکیه کې پر فعالیت بندیز دی. د ترکیه د پوځ خبر پاڼه وایي هوایي عملیات په هغو سیمو کې شوي چې له عراق سره پر پوله پرتې دي. د ترکیه حکومت یو میاشت مخکې د تروریزم پر ضد د جنگ اعلان وکړ او له هغه راهیسې د پی کی کی د وسلوالو او په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې یا داعش پر ضد حمله زیاتې کړې دي. ترکی چارواکو د سلګونو مشکوکو کوردی ملیشو د نیولو خبر ورکړی دی. د استانبول یو اوسیدونکی د داعش پر ضد د ترکیه د عملیاتو په اړه وایي
gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye bu koalisyonda olmalı. Çünkü en çok zarar gören ülkelerden bir tanesi. Sınırımızda her şey oluyor, bitiyor.
Türkiye باید د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې ګډون وکړي، ځکه د هیواد ته zarar ډیر دی. ټولې پیښې زموږ په لوټن نږدې روانې دي. دلته به میچ او دن روانې دي او زموږ خلک وژل کیږي. د استانبول یو بل اوسیدونکی وایي
کوردلره قرشه امریکادان اذن алып اونو نشه اشتاشم دي.
زه فکر کوم چې د ترکیه حکومت خپل یو هوایي اډه د دې لپاره پرانیسته چې د کوردی جنگیالو او پی کی کی پر ضد د جګړې لپاره د امریکا اجازه ترلاسه کړي. په عین حال کې د پی کی کی یو مشر جمیل بیک پروند د ترکیه پر حکومت تور لګولې چې پر کوردی جنگیالو د حملو لامل د داعش مرسته کوي. ترکیه د ناتو غړی هیواد دی او د ایداوی رد کړی دي. ترکیه ویلي چې په نږدې ورځو کې د داعش پر ضد خپل عملیاتو ته د شدت ورکولو پلان لري. دا په داسې حال کې ده چې کوردی ملیشو د ترکیه پر امنیتي ځواکونو حمله زیاتې کړې دي. د دوشنبه په ورځ په ترکیه کې لشتلج نه تنه په یو حمله کې ووژل شول. په استانبول کې یو موټر چې چاودیدونکي مواد پکې ځای په ځای شوی وو د پولیسو په یو مرکز کې انفجار وکړ. د استانبول د والي د دفتر په وینا یو حمله کوونکی په چاودنه کې ووژل شو او دوه نور له پولیسو سره په وسلواله نشته کې ووژل شوی دي. په دې حمله کې د ترکیه دوه پولیس ووژل شول. د دې حمله مسؤلیت پی کی کی اخیسته او پر انټرنیټ په خبر پاڼه کې ویلي چې تر دې وروسته به د دوی په وینا د دشمن د بربادۍ لپاره حمله کوي. په ترکیه کې د دوشنبه پر ورځ د امریکا پر قونسلګری په وسلواله حمله کې هم دوی شزي زخمیانی سوې. د ترکیه پوځ ویلي چې د پولیسو یو موټر په ماین الوتی او څلور پولیس پکې زخمیان شوي دي. د ترکیه دولتي خبری اژانس اندلو پرون د سیمه ایزو چارواکو په حواله وویل چې له ایران سره پر پوله په پرتو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې هم لږه لږه و تروریستان وژل شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د انقره په ټلویزیونی وینا کې ټینګار وکړ چې تر هغه به د پی کی کی د وسلوالو پر ضد خپل پوځي عملیات جاری وساتي چې د اردوغان په وینا یو تروریست هم ژوندی پاتې نسی.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو ستریم شي
ګرام بیا جنوري کلی دونجلې مخه پارسه ده دادی بلې چې ملما او خلالو مدیغې سترګې مخې پوچاش
دادی غې مېرمنې راګ دی چې په کور کې د ګاز ډبا چاو دی دلیبه ولې د ګاز ډبا چوي څوګرام دی او د مخنیوي لارې کوم دي دا اپډیټ د ورته پښتنو جواب به په نننې خبرونه کې ووري. قدر من دوستانو په دې وروسته کې په اکثره کورونو کې د سوان غاز کارونه ډیره شوې ده. غازی تنرونه د ډوډۍ کې کلچو او کباب پخولو داشونه د اوبو ګرمولو بایلرونه داول داول منقلونه په سړه هوا کې د خونو د تودولو لپاره بخاري او داسې نور هغه وسایل دي چې له ګازه پکې کار اخیستل کیږي. دا هره وسیله ځانته د کارونې خاصه طریقه لري خو لکه څنګه چې لیدل کیږي له ګاز او هغو وسایلو سره چې ګاز پکې ساتل کیږي د ځینو خلکو بې پامۍ د مرګ ژوبلې کچه لوړه کړې ده. د کابل اوسېدونکو لیمې په پخلنځي کې چې لا هم د چاودلې ډبې له وجې د ورانۍ نښې ښکاري د مرکې په وخت سترګې له اوښکو ډکې شوې وویل چې لورې او راغلي مېلمانه له ګاز ډبې سره د بې پروایۍ له وجې ژوبل شوي
ګرام بیا جنوري کلی دونجلې مخه پارسه ده دادی بلې چې ملما او خلالو مدیغې سترګې مخې پوچاش بخې دغه مخ له کټ چاک تور او تم د چاک چاک
محمد نبی چې په وی رسمي اداره کې اشپزي کوي وایي چې د دې په خولو په وخت د ګاز ډبه او چاودیدله له پخلنځي سره نږدې او تاقونه هم له ناستي وويستله.
دا چې څو چې ګاز ډبې او چاودره شېان د منځه لاړ خلق بچول دي دا شی مایدا شو دا شدار ماته شو هغه ماته کړه وخم دې چته ون ختله
ولې د ډبه او چاودیدله
بس نو شی خراب یا به ګاز خراب وکړ
ډیر نو په کې چول سوي
نه ګازم زیات وکړ مسخت خپل معیار پورا وکن کم نو څلور کیلو پورا غاز پکې چول شي
تاسو چیرته وایز دا چاو دیده
دی وتلو کې شول په دی وخت دی انتظار وکاو زکه بچو نږدې نو ورته کان
څومره غږ وکه
ډیر غټ لکه یو برابر غونې بم چوچ په دا اندازې आवाज وکاو
به تاسو بیت دی اشپزخانه ته راوکتل د پڅر قم وضعیت
و او دا اشپزخانه دی ټولو غواړه و او کاسي هم خرابې کړې و او شیشه هم راتوشه و د دینه د ماملې جوړه شو دا د دې زرب نه دا ول ویل
په مشمون باندې کار کول بیا په داسې خطرناک شینو لکه ګاز هغه هم په بې کیفیت ډبی اکثره وخت د سپیخي رمز د کوي چې ورسته بیا پراته لپ هی مانی نه بل څه پلاس نرزي. رحمت الله دیو مشمون کیسه کوي چې څو کسان یو ځای سوځیدلی وو
کلکی بندي دي دروازه هم بنده ده دا په هغه اسنه کې چې ټو افزاد یا ماش پخانی ګاز نیولې و هغه انفجار کوي د غدري مشمون په لاره د کوما کې شمخانی ته ځي او ورس هغه مرکی نو دا بعض شین مغلی دیلی دی.
رحمت الله دی کابل په کارتیناو کې دیوی بلی پیخی کیسه هم کوي چې په ډبه کې د ډیر غاز دی چولل واجی رحمت شوی ده
ډیر ډکړی ولا یا امره پنځه کیلو بالون په آشپزخانه کې پنځه خوند یو ځای دی او غواړي چې پخړی وکړي خو دی اسنه کې نه پوهیږي چې دا بالون لیک سوی دو بالون انفجار کړي دا درې خوند مړی شوی او دوی شپخانه ته ورسېدي په حالت کوما کې وي
موږ له کسانو سره هم غږیدلی یو چې له کلونو را په دی خو له غاز نه کار اخلي احتیاط کوي او کومې پیښې سر نه دی مخ شوی دا چې څنګه ورته غواک بشو
نوم یې غوګل دی د قربان دین په لسوالی د سیاګر
موږ چې ویل دلته دلته په دوکان کې دیګای کې او د ګازو دابا د پیښې لکنه دا دابا باندې لګ دی خو ته کې وستره تو است رقم دیګ کوسا کې چې د غاز ور ونخلي
فاول دابا کنترل کوو.
څه رقم کنترل کوي؟
مثال د تاوی واشلم ګورو.
که؟
مثال لیګلاتورم چک کوو. مثال واشل سمي کلفتي ما کمی اول چک کوو یا پس دغه نه دیک پرې کوو.
دا دبا اوس دي تاسو نه؟
دا د ما اصله دا ده.
ته څه پیګز دا اصله ده؟
خو دا خو ستاندارد اصله ده. په دې باندې مونږ پوهیږو.
دې کې به څو کیلو ګاز اچي؟
په دې کې 4 کیلو 15 کیلو زوی لري 4 کیلو ګاز پکې اچو.
ولی 15 کیلو نه اچي؟
15 کیلو په خاطر د دې نه اچو چې 15 کیلو واچو خطر پیدا نه کړو. دا یو کیلو ګاز په حساب د دې باندې موږ کم پکې اچو چې خطر پیدا نه
شي. دا خو شو دکاندارانو کې تر اوسه د چړډبي و راخسته چاو دیدلې؟
نه فضل الله دې سپرې کومه پیخه ده پیدا شوې نه.
علت چې راځي پیخه نه درمنځ سوي؟
ټول علت دا دی چې ټول مثال چکایي د خپل وسیله مثال ډبا د چکایي تاوا د چکایي که چېرته په منقل باندې دغه کوي د منقل نه نیولې د ډبې پورې ټول چکایي بیا پس دغه نه دې کوي چې مثال همسایه ته یا ګاونډي ته مثال ضرر پېښ نه شي.
مثلا که ډبا خرابوي که نه دغه واشلی مثلا خرابېږي ته څه پوهېږي د خرابه سوی؟
ګاز بوی لري د بوی په حساب باندې سړی پوهېږي چې مثال ګاز د اوس مثال یا په دوکان کې یا په اتاق کې تیز شوی دی حتما ډبا لیکده
ښه په بوی باندې پیږي.
هو په بوی باندې ګاز خزان ته یو رقم بوی لري په بوی باندې هر سړی پوهېږي.
د کابل په جادی اسمایي کې مو د ګاز د ډبو له خرڅوونکي حاجي بسم الله نه پوښتلي چې دوی څه ډول ډبې خرڅوي، قیمتونه یې څنګه دي او کومې ډبې ښې دي؟
قیمتونه معمولا 10 کیلو چې راځي هغه 2500 افغانۍ راځي او 10 کیلو چې راځي بیا په کې دوه کارخانې 1500 1400 او 15 کیلو چې دی په کې بیا دوه ډیزاینه دي چې هغه 6500 او 800 روپۍ او 2 کیلو چې دی هغه بیا 1500 او 1 کیلو چې دی هغه بیا په 1400 افغانۍ.
د کارولو په طریقه باندې معلومات لري غوړي څه وایي؟
د کارولو طریقه خو دا ده چې معمولا د ایرانی شې لغو سره یو کتله کې یادو کارتن باندې لیکلي چې هر وخت تاسو استفاده کوئ تر باید دا صابون په کاپ باندې دا امتحان کې چې لدی نه غاز ونوځي چې خدای نه خسته خطر پکنه کې او کوم وخت کې د دې شیرونه لیک وي یا مثلا غاز تنوځي وای دا فوراً غاز تخلیص او غشیر تبدیل شي خطر پکنه کې.
دا دا به چې سور رنگ چي دا د دې بوره کې راته دا 2 کیلو ده.
دا 15 کیلو ده.
ښه د دې غره نما ورقه چيري
دا دا دا
ښه د دې چې لیکلې دي
دلته لیکلې دي ستاسو سلندر غاز د هوا نه ډک شوې دی. لومړی د سلندر غاز نه نل په آزاد فضا کې شیخ را خلاص کړي د معمولا د هوا نه ډک راځي چې د خلګر باندې پوسه د کوم ځای لیکین نه لري او کوم ځای خرابې نه لري.
او سر دې کې هوا ده
دې کې اوس هوا ده ځکه
ته لایسم
ولې نه خلاصې کړه دیک چې بدل مال لازی چې دې په کې اکثره تر دې هوا نه لري.
ښه
د هوا نه یې پکې او
یعنی یو خبر به ورته کوم ته دا چې کله ډبا اخلي نو دې ګورې ځدا سي هغه کې هوا ستکنه
دې هوا یې بیا مطمئن ور باندې کې چې دا نه لیک ده او نه نازک ده او اصلي ده.
د نفت او ګاز د اتحادیو لوی رئیس آزرخش آفیزی وایي چې دی هم په بازار کې د بې کیفیته او بدلو ډبو خرڅولو اندېښمن کړی دی. که څه هم د بار بار دا مسله له مسؤلو کسانو سره شریکه کړې ده خو تر اوسه یې چا هیڅ هم نه دي کړي.
نه یوازې د ګازو ډبې په کورونو کې دا چاودي، په عین زمان کې هغه د ګازو ډبې چې په موټر کې لګول کېږي هغه هم په خپل بیا چاودنه کړي دي. ډېر خلک وژلي اما متاسفانه دلته استفاده جو کړي د نه په سطور خوسی کې د فساد پښتون کې د ته بریل شوې چې هر شی چې زوی وغوړي غسی وکي. دا د دولت دنده ده، استاندارد ملي اداره دنده ده چې هر شی چې واردېږي هر شی چې د افغانستان کې خرسيږي دا ټول شین باید سرټیفیکټ د کوالټي کنټرول ولري چې دا ښه کیفیت لري. دلته استانداردونه جوړ دي، باید استاندارد تطبیق شي، کاري وجدان باید وګوري. پیسې په مقابل کې د خلکو منفعتونه خرڅ نه کړي. هغه شی چې ارزان دي، بی کیفیت دي، زړی دي، رنګي راولي دلته خرڅي. دا بالقوة مرگ دی لکه یو بم دغه په کورونو کې دا اوس شتون لري.
موږ په بازار کې د بې کیفیت ډبو له وجې د خلکو شکایتونه د نورم او ستاندارد ملي ادارې له مرستیال مجیب رحمان خطیب سره شریک کړل. هغه ویل
دا څو د ډبو یا د سلندرونو په برخه کې په افغانستان کې هیڅ امکانات نه و مخکې چې دغه سلندرونه تست شي او د هغوی مقاومت او یا کیفیت معلوم شي. خو خوشبختانه په دغه نږدې وختونو کې د ستاندارد ملي خپلواکه اداره یو نوی لابراتوار اخیستې ده د میټرولوژي د وزنونو په برخه کې چې د دغه سلندرونو د تست ظرفیت هم لري. دغه تجهیزات مونږ اخیستی ده خو پس له دې نه چې دغه نصب و فعالسازی تکمیل شي انشاءالله چې دغه عملي ګامونه هم به واخیستل شي په دغه برخه کې ټول هغه سلندرونه چې افغانستان ته راواردېږي یا په بازار کې شته نمونهګیري به انشاءالله کېږي او تستونه به اجرا کېږي.
خبر داده می‌شه لگاز نه د کار اخستل پو وقت له پر احتیاط نه کار وختل شي د گاز دبا مخکې له کارونه نه ولیدل شي چې گاز ورنه ونه وزي او یا هم کوم بل وارز ونه لري تر ټولو مهمه دا چې په دبا کې ډیر گاز ونه چول شي او د گاز د چول پو وخت کې له دبا نه غو بیکاره موي تشه شي
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا خواږو اوریدونکو سلام د ملي وحدت حکومت د کړي وادو کاروان د سولې د خبرو په سمندر کې ډوب شو د خلکو ملدې تمش کېدلې ده چې کارونه او پروژې به پیل شي ترقی او سوکالی به راشي له همدې عمله د وطن ځوانانو ځانونه د ترکیې یونان او اندونیزیا د سمندرونو د نهنګانو خوراک کړل لکه چې د ملي وحدت حکومت ته یوازې زاړه او له کاره لوېدلې ورپاتې شي د خپرونې په پیل کې دوه یو ډول خبرونه درته لرو
د روغتیایی چارواکیو د نه پاملرنې له امله د علي آباد روغتون زنځیري لیوانیان بیرته پسد شول
د ملي وحدت د حکومت له برکته او د روغتیایی چارو د چارواکیو د ښې پاملرنې له امله د روغتیایی برخې غټ مسؤلین او چارواکي لیوانیان شول اوس دواړه خبرونه په تفصیل سره واورئ
در پدر آژانس خبر را کوي چې د روغتیایی چارو د چارواکیو د نه پاملرنې له امله د علي آباد د روغتون زنځیري لیوانیان بیرته پسد شول خبر زیاتوي چې له همدې امله ټولو لیوانیانو زنځیرونه مات او په مظاهرو یې لاس پورې کړ چې بالمقابل لیوانیان د هغو د ساتونکو له خوا په درنو سوټیو وډبول شول او بیرته د بندي کولو هڅه یې وکړه یو پسد شوي لیوانی په همدې عقله داسې وویل
ولې مظاهرې ونکړو چارواکي د موږ د درملنې په نامه مرستې اخلي او په خپله یې نوشي جان کوي موږ ته نه ډوډۍ راکوي او نه درمل په ژمي کې له یخنۍ ورو او په اوړي کې له ګرمۍ له همدې عمله ټول لیوانیان روغ او پسد شو اوس یې لاس خلاص چې څه کوي هغه دې وکړي
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د ملي وحدت د حکومت له برکته او د روغتیایی چارواکیو د ښې پاملرنې له امله د روغتیایی برخې غټ چارواکي او مسؤلین لیونیان شول خبر زیاتوي چې له همدې عمله دغه چارواکي او مامورین ټوله ورځ په خوراک او قهقه خنداګانو تیروي او د روغتیایی چارو او روغتونونو هیڅ پروا نه لري نه د ناروغانو له حاله خبر دي او نه هم ځان خبروي په دې هکله یو روغ چارواکي چې لیونی شوی دی داسې وویل
د موږ په ناروغانو څه احتیاط دې کوي چې ناروغه نه شي له میکروبونه او چټلې د لرې ګرځي احتیاط دوی نه کوي پهغه موږ ورسره اخته یو وایي لایقه ډاکټر او ښه روغتون نشته لیونیان
په اختر کې زیاتره خلک د خپلوانو آشنایانو کره میوه یوازې خوري او ترې راوځي خو ځینې د نر زامنې بیا ورسره وړي هم لکه داسې
د اختر میلمانه خو به لا نه وي پاتې
شرم دی نږدې شل ورځې کېږي چې اختر تیر سوی ته وایي چې اوس به هم پاتې وي
ولې پرون یوه ډله نه وو راغلي ویل یې چې ایله اوس د تاسې د اختر مبارکۍ نوبت را ورسېد
دغه خو رښتیا وایې دا ځینې خو ډېر بد عادت لري په اختر کې به یې له لاسه نه کېږي بیا یې چې هر وخت زړه میوې او کلچو ته وشو وایي راځئ چې د پلاني کره د تېر اختر مبارکۍ ته ورشو
چې د لوی اختر میوه پاتې ده که نه
و له اختره هم ډېریږي کمه خو مورا نه وړه
ته خو یو ځل راواخله چې وی وینم ورته سودا مې ده
ته سودایی یې وپیروتې ته ورشه هغه له اختره پاتې میوه راواخله
ښه مورې
له اختره پاتې ده
هو له اختره هم پاتې ده او هغه موږ او تاسې چې له کورونو راوړې ده هغه مې هم ورسره ګډه کړې ده
دغه د مور چیرته کېږدم؟
دغه تل د پلار په مخ کې کېږده.
اوهو، دا خو ښه ډیره ده. که خراب نه شي آینده نوروزی مو هم کېږي.
نوروزی څه کوې؟ د نوروز کوزې ته به یې مساتو.
والا دا دې هم ښه خبره وکړه.
ته څو جبه میوه پکې خالي کړه؟
وایم ښځې خدای مې د غاړه نه بندوي، اته نه حجیبه به مې راوړي وي.
پنځه شپږ د سکوله خو ما هم پکې واچوله.
دا څه وایې او ښځې؟
رښتیا وایم، ما چې درته ویل چې د اختر لپاره یو ښه لوی د سکول راته راوړه، خو د همدې لپاره مې درته ویل چې د خلکو له کورونو نه میوه پکې راوړم.
څه بلا ښځه یې!
ولې د تا بلا میرمن نه یم که څنګه؟ د اختر په ورځ دی چې د واسکټ جیبونه راباندې لویول، لکه چې زه نه پوهېدم.
ګورئ، ما هم پکې اچولې ده.
رښتیا؟
و
زانو، د چا لورې؟
پلاره، ډېره ده، لږې خرڅوو
نه؟ نه لورې، ډېرې خبرې مو په مخ کې دي. ښه، اوس دا ووایه چې څنګه مو راپټوله.
لومړی ته ووایه چې تا څنګه راپټوله.
ما خو به چې د کور خاوند په څه شي پسې د باندې ووت، نو ژر به مې له هر شي یو یو موټه په جیب کې واچول.
مونږ هم همداسې کول، خو که به د کور میرمن ونه وتله، نو پیرو ته به مې په مخ کې ورکړه، او بیا به مې زر زر میوه په دسکول کې واچوله. چاشک هم راباندې ونه کړ.
لا چې خوشحاله بم و چې ښه میوه مو خوړه.
په لوی اختر کې پام کوئ چې د نوروز د کوژدې غم پکې وکړي.
زه پام مو دی. اوس دغه څو ګډې وډې لنډۍ هم واورئ، خو اتڼ به نه ورسره کوئ، ځکه چې ډول او تولۍ نشته ورسره.
سبا مې بیا کډه باریږي، دانوی کور ته پی شکل کوم کړم، دانوی کور ته پی شکل کوم کړم.
بنگ با بنگ با بنگ بنگ، عمر می ټول په ماش کې تیر شو، خاوند خدایا بخششی بکلوینا، خاوند خدایا بخششی بکلوینا. بنگ با بنگ با بنگ بنگ،
رشوت پتلو راتلو زیاتیږي، پنن سبا چې د کارونه زنډوما، پنن سبا چې د کارونه زنډوما.
بار بابنګ بابینګ بین، یو خود غونډه منډه خوله ده، بل د مسج کې آی لو یو لیکلی دی نه، بل د مسج کې آی لو یو لیکلی دی نه. بار ما بنګ ما بنګ بنګ،
د موتا چې پی واده وا، هغه ځای تیر او رزار خور چور کړی و نه، هغه ځای تیر او رزار خور چور کړی و نه.
بنګ با بنګ با بینګ بینګ، په سر چوکې آوازه شوه، چارواکي اخلي په دوبۍ کې جایدادونه، چارواکي اخلي په دوبۍ کې جایدادونه. بنګ ما بنګ ما بنګ بنګ،
د کمپاینونو یار دې زه وم، وای 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 وای، مشاورین دې ځان ته نور نیول دي نه، مشاورین د ځان ته نور نیول دي نه.
بنګ با بنګ با بنګ بنګ، د کمپاینونو یار دې زه وم، یالا یالا، مزو چرچو ته دې اوس نور نیول دي نه، مزو چرچو ته دې اوس نور نیول دي نه. بنګ با بنګ با بینګ بینګ،
د آخري مصر د داوي، د مامورینو به زیات نشي ماشونه، د مامورینو به زیات نشي ماشونه.
بنګ با بنګ با بنګ بنګ، د آخري مصر د داوي، چې خائنان به همیشه مزه کوي نه، چې خائنان به همیشه مزه کوي نه. بر با بنګ با بینګ بینګ،
یو د بلور پسې وي، د دو سره حکومت جوړ نشو کارونه، د دو سره حکومت جوړ نشو کارونه.
بنګ با بم با بنګ بینګ،
Bye.
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کې وو برای افغانپور نقیب الله لاروی صادق سپینغر حسین حکمت او ز مسکا احساس کله موږ سره اړیکې نیسی د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
خوب چې وطن وینم هرش په خوب چې وطن وینم آسیت سمندر را ترا
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.